دی چې لامله ارد تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې د ابلیخبي په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولی. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانکړل شي موږ به یوازې وکولی شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو 6 میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېږدۍ لاندې ژوند کوو. خاص کاروبار نشته، قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خو د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، یې ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی وایي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وار د مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه یې ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د پاکستان پر وړاندې 3 شلوریزو سیالیو ته 10 کسیزه لوبډله اعلان شوه. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب پیلېږي د روانې میاشتې په 24، 26، 27 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د سې شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه کرکټ بورډ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په اعلان شوې لوبډله کې یوازې د صدیق اتل په نوم نوي ځوان لوبغاړي ته په لومړي ځل چانس ورکړل شوی دی، او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی بیر ته لوبډلې ته راګرځېدلی. د یادې ادارې د خبر له مخې په دې 10 کسیزه لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق قتل، نجیب الله زدران، افسر زازی، کریم جنت، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، نور احمد، مجیب الرحمن، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقی او نوین الحق شامل دي. کرکټ بورډ وایي نجات مسعود او زهیر خان چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 13 سیالیو کې د لوبډلې برخه ول، د دې سیالیو لپاره د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي دي. د دې ترڅنګ رحمت شاه زرمتی او حضرت الله زازی له لوبډلې کېنول شوي دي. د ویلو ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره یوه اونۍ وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې وه چې د یو شمېر نوموتو لوبغاړو پر ځای هغه ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړي چې د یاد هیواد په سوداګریز لیګ یا PSL کې ښې لوبې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو بده خبرونه کی نوروز ول منزو کورته شاکر
نوروز ډیر سرنګواله پدې کې نه دی چې نوروز چی شنه، بلکې پدې کې دی چې افغانستان څوک دی.
کرکټونکې احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالب دی او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پونم د لاهو شعر
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې ریکې نیسي سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوز
او امینه فنا هم شعر لري.
د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هر څانګې به وي نوي ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستایند غونډه جوړه شوه. د مارچ 20مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر خورګیاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم خورګیاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسي له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوي لري، خو ترکیب دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روچ دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وي. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار درېم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه شي ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه یا هغه ردوو، هغه نه منو؟ که نه، هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا ده چې دا د افغانستان له هویت تجلیل دی، د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا موږ چې دا تجلیل و دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په هیڅ دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروی، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټي ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو، او په افغانستان کې د واقعا موږ ته موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی را رسېدلی، ځکه مسله عظمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې زموږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1938 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه. همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتونو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوي کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډېرو لویو شعرونو تنده ورباندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي، او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر، او د نوروز د حسن او د پسرلي د رنگینه او خوشبویه ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی، او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز په هر ستایلي.
د ښاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یو ستونز هم پیدا کړی ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلا به تر شواله اندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مت میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و ژیړ خایست گلدوزی کیگی، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیگی، او کوترو کې به وریا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر عسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچایی کې، په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې، د تریاکو پشن رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وریا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې آمینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د ها کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړی غاړی سره سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته انار ګل دی او کنه دی، هغه پوری ارغوانی غوړی دلی، د چارمغز پانی شنې شوی، دنداسه چا تری وهلی، د سپرلی نری شماله، د بابا له ګلخانې میرا تبایا، رنگا رنگ ګلان چا ورته پاللی، تندې نه دي سوځولي، خیشاوی ورته کړی، په غزلو په ټپو د چا ستایلی الماری د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پی پریوتی چا لوستلی دی که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخته د حافظ غزل چا لیک نمه کړي د سپرلی نری شماله د سپرلی نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه موي اخی مړ دې رانه موي د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پریوتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور را سره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستي دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې څه کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مختم وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې څه کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي را شنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ډوګۍ به مې بدله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټې وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله تنره باران بووری سپرلی نره شمالا مرغکی ببی خوشحالا تنره باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا ده چنچن با تنبی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلفانی بنتیگی ده نرگس و پوگمو با فطرت خلق نشکیگی شون ده چطر و تازوی دو اخلاسا ده جنت و دروازوی تو اخلاصا تو جنت و دروازه وی
ل امنی فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازه دی رړوی ادبی مجله تراسته ولې وو اخر فنا له غو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوره شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه تر لاسه کړه استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تری خپل درې درې شعرونه واستوي هغه کسان چې پروسه شکل جایزه اخیستل هغه ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي استاد جنید اسدی رډو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټه شعرونه ورستول شي او سشکل به هم 50 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي لومړی جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خصوص کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنګو ورځو کې پرانیسي د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لارې پر استوګلي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر دوام کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې ده چې ترڅو د سوشل میډیا لارې د فیسبوک لارې او بعض د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو ترڅو وکولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خصوص ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د ملګرو او دوستانو همکاري دو چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر ټولو او مونږ کتاب علمی بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې تر څو مونږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو یو نوښت وکړو یو بل کتابتون فعال کړو په یو بل پرتې سیمه کې تر څو مونږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ کړو
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پلسکونو کتابونه راغونډ کړي دي
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینهوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ به نوره هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو تر څو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي
آزادی رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه د کپ میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وږمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره یوځای راغله او بیا مشاعره ځنډېدله د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاوره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري دا ولسی بڼه لري دا دا مشاوره اوس د نیراز دودیز مشاوره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنگین موسم کې تر سره کیږي د نارنج ګل له مشاورې سره د میلې کلمه هم کاریږي ډیر کلونه د نارنج ګل له مشاورې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده ملي خوشحالی به ورته کیدلې کوچان به اوښان هلته راوستل کجدې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو شاعرانو مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې ورورولۍ ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کے اوپی زندل وطن ساتو لے جگڑا کی مہاجر نشما خط تجربہ شم خائنان می در کے اوپی زندل
او دکی دیپیس مارو ڈاڈا و سائمو گھام در دن دکی دیپیس مارو ڈاڈا و سائمو گھام در دن نور دار خواہ تور پنجابی
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي په راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکښې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکښې ګډون کړی و.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دادی بهیری او مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبی بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بله یې د نشراتو کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بله یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتنه او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوب کپی نه یې
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسراوي لیکوال څېړونکی او نقاد محمد آصف صمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد صمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاینغونډه د ده په اند څومره بریالی و.
په دغه منځونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعات او کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقاله، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب، کله مو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمانځي؟
د استاد سمیم د مازغون د پټړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیم میاشت مونږ د غونډې ته کار وکړ، د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد استاد چې قاضي صاحب کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړې او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې د احساس په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزلی و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه ترسره شي، هغه بریالی و. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وې هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه یې جناب صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وې هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ یې باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دېرش او دېرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه، غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده، نو په څو ورقو کې دا لیکلې و. نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې د سالک صاحب مخ پناه کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسېد، نو استاد سمیم پیغږ که چې راپور خو ډېر ښایسته و، ډېر ښکلی و، او موږ خوشحاله دي ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه، نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جناب صاحب، تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي، له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته، زموږ د پنځون هدف دا چې د لمن زويسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي، هستې دي، پنځون به مانځي، په تړاو به غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي، ناڅرګندې دي، هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري، دا لولي، دا اوري، ورسره بانګېزه او روحي اخلي.
له شاغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه پروسږ کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یو نسخه په جرمنی کې وموندل شو او یو برخه تر دې مخکې په کراچی ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسه شکل ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډیر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د ده په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
دل مودی آتنونا نه